سپین خبری
روکو راست
سپین خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو او د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه باندې زموږ لیدونکو زه سید سلیمان آشنا یم او د سپینې خبرې یا روکو راست خبرونه کې زه او زما همکار احد عزیزاده صاحب ما سره په سټوډیو کې دي. نن د خبرونه مخته وړو. د بحث موضوع زموږ دا ده چې په لویدیځو هیوادونو کې افغان کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ دي او ګڼ شمېر یې لا هم کوښښ کوي چې د غیر قانوني لارو لویدیځ ته ځان ورسوي. د افغانانو د مهاجرت او کډوالۍ د بد وضعیت د سمون په اړه موږ نن د میلمنو نظرونه اخلو. تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې یا نظریات د امریکا غږ په فیسبوک پاڼه باندې چې موږ همدا پوښتنه همدا معلومات شریک کړي هلته یې موږ سره شریک کړئ. موږ به لږه شیبه کې دا بحث پی پیل کړو.
شنونده عزیز، ما هم سلام خود خدمت شما تقدیم میکنم. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه روک راست سپین خبری. امرقمه که جناب آشنا صاحب موضوع رو با شما گفتن، در نیمه اول سال جاری میلادی گزارش شده که آلمان به تعداد 7861 پناهجو را از جرمنی اخراج کرده که 659ش افغان بوده. از طرف دیگر دیدبان حقوق بشر گفته که آلمان و چند کشور غربی دیگه به وعده های خود مبنی بر تخلیه افغان های تحت تهدید طالبا از افغانستان عمل نکردند. موضوع برنامه امشب به همی اختصاص دادیم و دو تن از مهمان های عزیزم دعوت کردیم که با ما باشن و نظراتشان بیان بکنن، ولی قبل از او شما رو دعوت میکنیم به شنیدن اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
ویان سید سلیمان شاه. بشری حقوق یو نړیوال سازمان ویلی چې د جرمني په ګډون لویدیځو هیوادونو افغانانو ته د پناه ورکولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویلی چې جرمني او څو نور لویدیځ هیوادونه په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي دي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او قدرت د طالبانو له رسېدو وروسته یې تر ګواښلان د افغانانو د تخلیه په اړه کړې وې. د بشري حقونو د څار د دغه نړیوال سازمان د آسیا د څانګې مرستیالې میرمن پاتریشا ګاسمن په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ د زمري د میاشتې په 20مه د دغه سازمان په انټرنیټي پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې دا وخت په افغانستان کې د طالبانو د ګواښونو د دوام له امله ډېر افغان فعالان او خبریالان د ځان د ژغورنې لپاره په پټو ځایونو کې ژوند تېرولو ته اړ شوي دي. میرمن ګاسمن زیاتوي چې په کندهار یا کابل کې د بند پاتې افغانانو د واټس اپ له لارې د هغو پیغامونو لړۍ اوس څوکه شوې ده خو درېدلې نه ده، کوم چې نوموړی د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې ترلاسه کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هیومن رایټس واچ نړیوال سازمان وایي نږدې 9000 افغانان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ سره د ترجمانانو او یا همکارانو په توګه کار کړو او د ځانګړو ویزو منتظرو بل کوم ځای نه لري او له موقتي سرپناهونه د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه 4 تنه سړي تښتونکي د شنبې په شپه کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د پوشت دامان په سیمه کې د عملیات په محل وژل شو چې درې ورځې مخکې د محمد امین په نوم د کابل یو اوسیدونکی تښتولی و. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې یا اوچا ماموران ویلي چې د تیرو 2 کلونو په موده کې د دغه نړیوالې ادارې د بشري پروګرامونو 10 تنه کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نن د یکشنبې په ورځ سهار وختي د پاکستان د پنجاب په ولایت کې پر عمومي سړک د یو سرویس موټر او یو ولاړ وین موټر ترمنځ د ټکر کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. له بلې خوا امنیتي سرچینې وایي چې د خیبر پښتونخوا ولایت د شمالي وزیرستان په علاقه کې د کارګرانو په موټر په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 11 کارګران وژل شوي دي. تر اوسه لا د دغې چاودنې مسؤلیت کمې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یو ان د شنبې په ورځ د زمري پاتېشتمه وویل چې پولیسو د بهرنی چارو پخوانی وزیر او د نوموړي ګوند مرستیال شاه محمود قریشي نیولی دی. همداراز د اسلام آباد پولیسو نن د یک شنبې په ورځ د بشري حقوقو د یوې پیژندل شوې مدافع میرمن ایمان زینب مزاری او د پښتون تحفظ تحریک یا پی ټی ایم د یو مشر علي وزیر د نیولو خبر ورکړ. دا واشنگتن دی. په مالیزیا کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته لږ تر لږه لس کسان هغه مهال وژل شو چې یوه مسافر وړونکي کوچنۍ الوتکه د کوالالمپور په شمال کې پر یوې عمومي لارې راولوېدله. د تایوان په شاوخوا کې د چین نظامي تمرینات چې د شنبې په ورځ د زمري په اتشتمې پیل کړي دوام لري. که څه هم چې چین وای دا تمرینات یې په متحده ایالاتو کې د تایوان د جمهوری رئیس د مرستیال ویلیم لای د تم کېدو په وجه د غوسې څرګندولو په خاطر کړي، کارپوهان باور لري چې دا تمرینات هغې سرمشریزې غونډې ته د چین ځواب دی چې د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا مشرانو د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې وکړه. د چین د نظامي تمریناتو په ځواب کې تایوان له خپلو هوایي اډو نه د F-18 جټ الوتکو په ګډون محاربوي الوتکې فضا ته پورته کړې. د چین د دفاع وزیر لی شانګفو په دې ونه کې بلاروس یا سپین روسیې ته د خپل سفر په وخت اعلان وکړ چې چین به په سیمه کې د روسیې له هغه نږدې انډیوال سره په نظامي برخو کې خپل همکاري پراخوي. په داسې حال کې چې د لویدیځي افریقا د هیوادونو د اقتصادي ټولنې یا اکواس استازي نیجر ته تللي او کوشش کوي چې د هغه هیواد د جنجال لپاره یوه ډیپلوماتیکي لاره ولټوي، د نیجر د نظامي حکومت مشر خبرداری ورکړی چې پر هیواد به پوځي برید اسان نه وي. په زرګونو اسرائیلیانو د شنبې په ورځ د اسرائیلو د موجوده قضایي سیستم د بدلون په غرض د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د خلاص ائتلافي حکومت د پلان په خلاف مظاهره وکړه. د متحده ایالاتو د ګمرکاتو او سرحدي خوندیتوب د ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د مارچ له میاشتې نه د جون پورې څه باندې 8500 موریتانیان په غیر قانوني توګه د مکسیکو په لاره متحده ایالاتو ته راغلي دي، او په داسې حال کې چې د سمندرونو د اوبو د ګرمېدو په وجه کورل ریفس یا مرجاني ډبرې د نابودۍ له ګواښ سره مخامخ شوي، چاپیریال پیژندنې یوه ډله د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته د رغولو هڅې کوي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
شنوند عزیز، خوشاله سیم که شنوندې ما و همچنان بیننده ما سین از طریق ماهواره صدای امریکا. رقمی که در آغاز گفتیم آلمان 659 افغان اخراج کرده، کسایی که پناهندگی تقاضای پناهندگی کرده بودند، و در عین زمان دیدبان حقوق بشر گفته که کشور آلمان و چند کشور غربی دیگر به وعده های خود مبنی بر تخلیه افغان های تحت تهدید طالبان عمل کردند. برنامه امشب به وضعیت عمومی افغانهای پناهجو و پناهنده ها در بخصوص در کشورهای غربی و دیگر کشورها هم اختصاص دادیم. دو مهمان عزیز دعوت کردیم که به سوالای ما جواب بگویند و اوضاع و احوال پناهنده ها و پناهجو را در کشورهایی که زندگی میکنند و از کشورهای دیگه که اطلاع دارن برای ما و شما بگوین. اول ببینیم که مهمانای ما با ما هستن، یعنی جناب احمد راتب فقیری مسئول فدراسیون پناهندگان اروپا در هلند. شما با ما هستین، آواز ما رو میشنوین؟
بله، سلام میرسانم به شما عزیزاده، همچنان به همکارای شما و به شنوندهای عزیزتان.
و جناب گلولی پسرلی مدافع حقوق پناهنده، شما هم آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
سلام و احترامات تاسو و تاسو ملمت.
تشکر از حضور هر دوی شما. در آغاز به اجازه آشنا صاحب میخواستم یک نظر کلی از شما بپرسیم در مورد وضعیت پناهنده ها در اروپا، برزی که آلمان اخراج شروع کرده و دیدبان حقوق بشر ما مترک گفتیم انتقاد کرده بر این روند و گفته که به وعده های خود عمل نکردن کشورهای غربی. آقای فقیری، اگر از شما شروع کنیم، جناب پسرلی صاحب هم به تعقیبش میتونن نظر خود ارائه بکنن. وضعیت در هلند که شما تشریف دارین و در سایر کشورهایی که شما چون یک فدراسیون سرتاسری اروپایی هم دارین چی گونه است؟
البته سوال بسیار جامع، ولی باید بگویم که وضعیت بر پناهنده های افغان مشکلات خود داره، هم در کشور هلند هم در سایر کشورهای اروپای غرب که ما اونجا فعال هستیم، ولی در مجموع پناهنده افغان باش برخورد نسبتا بهتر میشه نظر به مثلا قبل از طالبا، و او زمان سخت گیری به مراتب زیادتر بود، مشکلات پناهنده به مراتب بیشتر بود. اول این کشورها چون میفهمن که دیگه پس روان کردن افغان ها به افغانستان کار است که صرف به حالات سنوی شاید به او دست بزنن، و فعلا نظر به وضع امنیتی وضع حقوق بشر در افغانستان ممکن نیست. کسایی که تازه میان و همچنان کسایی که قبلا آمدن، از اینا هنوز هم خواستار از این هستن که باید ثابت بسازن که جانشان در خطر بوده، ثابت بسازن که شخصا مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، و هنوز هم حالات عمومی را شرایط عمومی را به حیث دلیل پناهندگی قبول نمی کنن. اما همی حالت هم بهتر از دو سال دو نیم سال پیش است، مثلا که هنوز در افغانستان جمهوری اسلامی بود و طالبا قدرت نگرفته بودند اونجا. در قسمت از این که شما گفتین که آلمان 650 نفر اخراج کرده و یه گزارش ما هم اطلاع داریم، یه گزارش درست است، منتها تعدادی که آلمان اونا رو اخراج کرده یا یکی کسایی است که مرتکب جرایم جنایی شدن در گذشته و یک تعداد زیاد از اونا ذخیره شده بودن که اخراج شدن، یکی هم کسایی که در جریان تحقیق و بررسی که در مورد دلایل پناهندگیشان و اینا میشه برای دولت آلمان شک پیدا میکنه یا در سایر دولت های اروپایی که آیا اینا مربوط به یعنی مخالفت با طالبا و گروپ های تروریستی دارن یا یکی مربوط از اونا هستن و دلابلای دیگه پناهنده به حساب خود زدن و به کشورهای اروپایی آمدن و این چون مسئله امنیتیشان است، میترسن از اینکه باز هم عملات صورت نگیره، باز هم انفجارات دیگه پا به وجود نده، به این خاطر یک ایده را اخراج میکنن. منطقه اگه می شمار 650 را اگه در مقایسه با دودید 100,000 افغان که در آلمان است مقایسه کنین، باز تعدادشان بسیار کم است.
مننه فقیری صاحب، کور دی ودان او بیام ستړی مشی، تاسو ته سلام وړاندې کوم. او ګلولی پسرلی صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم ستړی مشی پروگرام ته. دا یو برخه ډیره واضح شول چې ولې آلمان مثلا ځنی افغان کډوال بیرته شړي. امکان لري چې دا په ټولو اروپا کې چون د شنګنګ ایریا سیمه ده یا مثلا د اتحادیه ده، ممکن چې ځینې مقررات مشابه چې هغه د تروریزم مړوند یا نور کوي شاید ټولیږي، مګر ستونزه دا ده چې ډیر افغانان هم دغو هیوادونو ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان نه په دې تیرو دوه کلونو وضعیت چې په افغانستان کې راغلی دوی ته د بشري پناه ورکولو یا په نورو عمرو کې ورته پناه ورکړي، یا یې درېیمو هیوادونو ته ایستلي دي او یا یې داسې تشویق کړي دي چې تر اروپا پورې په هر طریق چې ځان ورسوي چې هغه کټګوري کې دوی راشي، مګر ډیر شمېر یې په لارو ورک دي، ډیر شمېر په نورو هیوادونو کې مصرف نشي ورکولی، پراته دي په همدې تمې او دوی نشي ایستلی. داسې کومه لاره شته، کومه نړیواله مؤسسه یا کوم څوک شته دی چې مثلا غیر د دولتونو د چوکاټ نه د دغو افغانانو د سرنوشت لپاره یو کار وکړي، د دوی د مسؤلیت د ژوند خصوصا او خصوصا هغه فامیلونه چې ماشومان لري؟ پسرلی صاحب
السلام علیکم. سلام درې ذات مننه تاسو له خبرې په ځای دی او زه فکر کوم سره هم موافقم. یونیټیا چې د ملل متحد اداره دغه په دې برخه کې وايي او هم چې د انټرنیشنل مایګریشن اداره د ملل متحد هغه مرسته حکومت کې خو بد بختانه کوم وایي چې افغانانو سره شوی هغه نه دی پزې شوی. جرمنی په اروپا کې جرمنی ټول نه زیات کومک کړی افغانانو سره، دا اوس څوک چې افغانستان جمهوریت ونړید هغې نه بعد جرمنی په اروپا کې ډېر زیات افغانان منلي، افغانان راوس برطانیه هم دغسې نن پرون یو اعلان کړی او چې موږ په دې دوه کالو کې 15,000 شاوخوا افغانان راوس دي، حکومت هم ورسره کړی او نور تقریبا یو څه زیات افغانان راوس دي هغه چې دوی سره کار کړی او په مختلفو برخو کې د ملي اردو سره او د امنیتي ځواکو سره. خبره دلته ده چې زیاتره هیوادونه په اروپا کې مخکې چې شاوخوا 30% افغانانو هغه کې د کیسونه منل کېده دي پنا غوښتنې، اوس چې دی هغه تقریبا 95% ته رسېدلی د څوک چې افغانستان نړېدلی افغانستان دولت چپه شوی دی. نو دا یو د افغانانو لپاره مثبت ګام دی که څه هم د افغانستان لپاره بدبختي ده. په برطانیا کې هم اوس برطانیا حکومت غواړي چې پوهېږي چې افغانستان ته افغانان نه شي لېږی، که څه هم مجرمین نه وي، ځکه افغان دوی طالبانو سره کوم اړیکې نه لري، نو بیا دوی داسې کوي چې غواړي افغانان مثلا بل یو درېیم هېواد ته ولېږي. رواندا سره یو اګریمنت کوي چالتا به ماجرین لیگ د پغوای دی ماجرین وډار کې دل ترانه چې په برزانه کې ورته کشته درول دي، تر هغه غټه کورنه کشته کې کورنه د جوړ کې راوسې د خلک ماجر په دی وډار کې تقریبا په 2008 کې اکی افغانان په کشته کې برزانه تر غلی وو، په 2013 کې هغه تقریبا 8000 تر رسیدلې دي. ډیر زیات افغانان مخکې افغانان برزانه د کم لاټ لوس دی او هغه ځات چې اندره چې په جرمنی او اتریش او سویډن او فرانسې کې ډیر زیات دي. نو دا وانه مشکلات څه هم د مخکې نه لګړه کم سوي دي، خو اوس تعداد ډېر زیات شوی. نو دولتونه نه پېږي چې اوس سره څنګه غوړ کې، خصوصا افغانان سره چې وادي کوي تقریبا برتانیا کې اوس هم 3,000 خلک په هوټلو کې پراته دي او 10,000 نه شاوخوا پورته په پاکستان کې په انتظار دي ویزې ورکول شوی دي، ولته د کورو د نشټوالي د عمل حالت پراته دي او زیاتره زموږ هوټلو ته راځي واشتا چې ماشومان یې دلته پلاره مورې والته پاتې یا مور دې پلاړې پاتې یا پلاړې دې مور پاتې دې چې په داسې حالاتو کې خلک راګیر دي. دا تیر دوه کالو کې ډېر بدبختانه سره مخامخ دی، حکومت کوشش کوي چې کومه مرسته وکړي، خو دا نه پوس داخله ډېر زیات دي او دوی وایي چې تر څو موږ خلکو ته کورونه نه پیدا کړی نور خلک موږ نه راغلو، خصوصا برطانیه دغه نظر خپل کړی دی.
تشکر جناب صالح صاحب. آقای فقیری شما گفتین ابتدا داره که مثلا آلمان اخراج کرده اینا کسایی هستند که مرتکب جرایم جنایی شدن و این از سابق هم آلمان هم این کار کرده، ابتدا در وقتی که هنوز طالبا در افغانستان نامده بودن ابتدا افغان ها را خارج کردن، ولی آلمان تعهدات دیگه هم کرده در برزی که تعداد افغان ها را باید وقتی که امراشان در افغانستان کار کرده باید بیارن، یکی و دیگه کشورهای اروپایی همچنان دیگه مثلا تعداد زیادی هم هستن در اروپا که هوادار رژیم طالباستن، که اونا با وجودی که حکومات اروپایی طالبا را به رسمیت نشناختن اینا از اونا به انواع مختلف از طریق شبکه های رسانه های اجتماعی مثلا تبلیغات میکنن، به نفع از اونا گپ میزنن. این هم یکی از دلایلی است که حکومات غربی میخواین یک تعداد افغان ها را تحت تعقیب داشته باشن و اونا را بالاخره به افغانستان پس دوباره بفرستن؟
بله البته دی موضوع یک نکته باریک وجود داره و مسئله آزادی بیان است. کسایی که در اروپا زندگی میکنن و صرف نظر خود میتن، مثلا در مورد یک عمل طالبان تایید میکنن یا میگن که بنا مردم است، این در چوکات آزادی بیان مورد تعقیب و مورد سرش توجه زیاد صورت نمیگیره.
ولی در حالی که اگر گفته باشن هم که از خاطر طالبان یا فرار کردن، در اون صورت هم نمیشه؟
اگر البته مورد سوال قرار میگیره، مسئله درخواست پناهندگیشان، اگر از یک طرف بگوین ما طالبان فرار کردیم، از طرف دیگه باز کم امروز در رسانه‌های اجتماعی از طالبان دفاع کنن و البته دولت‌های اروپایی رسانه‌های اجتماعی را هم شدیداً زیر کنترل دارن و میتونن که به صورت اشخاص که در واقع خودشان با عمل کرد خود اما دلیل پناهندگی خود زیر سوال میبرن، با اینا برخورد قانونی بکنن. منتها به یک بار دوبار این مسئله نمیشه، به صورت که البته بعد اشخاص هست که به صورت دوامدار یک به خود به یک تبلیغاتچی طالبان مبدل ساختن، زیاد تبلیغ میکنن اینا و اشخاص معلوم دار که مورد توجه منفی هم استخبارات و هم مقامات دیگه پناهندگی کشورهای اروپایی به طرف از اونا جلب میشه و بالاخره از خود سوال میکنن که آیا اینا واقعا در افغانستان مشکل دارن با همین نظریاتی که دارن، با همین موضعی که دارن، اینا از افغانستان به خاطر مشکلات برآمدن یا به خاطر از این برآمدن که زندگی خود بهتر بسازن و از آزادی هایی که در اروپا دارن استفاده سو بکنن. منتها یکی کشتر هم گفتم این به شرط است که از مسرحت استفاده از آزادی بیان شخصی بالا بره. مثلا در بلژیک چند وقت پیش موارد بود که اشخاص زیاد تبلیغ میکردن و این رسانه شدش افغانهای دیگه امضا جمع کردن و بالاخره با مقامات سپردن. این نوع چی ها میشه امکان شد و ولی در مجموع یک افغان حق استفاده از آزادی بیان داره، ولی یک عمل کرد یا پالیسی طالبا مورد تاییدش باشه و میتونه آزاد عمل بیان کنه بدون ترس، به شرط از اینکه به یک سیستم تبدیل نشه به تبلیغاتش.
مننه. یو دا موضوع ده چې یو تعداد مهاجرین یا پناه غوښتونکي چې په اروپا کې خصوصا دي، شاید د ستونزې ولري چې په هماغه ملک کې او د کاغذ او د ژبې یا بل ستونزې چې مشکل نشي حل کولی خپل او هېڅ دلیل نشي توجیه کولی د پناه اخیستلو وشړل شي. مګر یو تعداد نور دي، موږ همدا نن یو راپور درلودو چې د فرانسې نه دوی د انګلیش کانال د لارې نه مثلا کوشش کوي برېټانیې ته واوړي، او دغه دوه هلکان چې یو ادریس نومېدو 22 کلن دی او بل فکر کوم فواد نومېدو 15 کلن، د دوی قصه ډېره زړه بوږنوونکې وه. په ده چې په وړې کښتۍ کې تلل او بیا پرې هغه چاودلې ده که خرابه شوې کښتۍ ډوبه شوې وه، د دوی شپږ ملګري په کې مړه شوي وو، دوی په اوبو کې هم غرق کېدو حالت کې وو، لامبوی کړې اما بالاخره یې نجات ورته ورکړی او بېرته یې وړي دي فرانسې ته. مثلا دغه سی تعداد کسان چې پویږي هیڅوک سرپناه نه لري، هیڅوک ورسره څوک نشته، او حکومتونو په سطحې ټولې دنیا ته میډیا ته راوځي، څه دلیل دی چې اوس هم نه قبلوي؟ څه دلیل دی چې دوی دپاره د یو مسؤول نه ژوند تضمین نشي ورکولی؟ مثلا پسرلی صاحب،
بله اشنا صاحب، دا ډېر یو ښه سوال دی. اوس دغه پاکستان چې زموږ افغانانو د خدای وبخښي هلته به فامیلینو منې ډېر بد حال تېر شوی وي، او دا کښتۍ کې چې برطانیه ته خلک راځي فرانسې نه، دا ډېره یو خطرناکه لاره ده. دا د دنیا مصروف ترینه چنل دی د کښتیانو، او دا ډېرې زورې اوبه دي. نو په دې وړکې کې شته ګل تراتک ډېر دا به څوک ونه کې کوم خلک مجبوریت کې ځکه چې برتانه له اروپا نه وتلې دا خلک په لارو کې مصر راتلې د ګمرکات دی وجنه تاسو سال په جواب کې دا به دوه برتانه خلک ته وي افغانان هر چاته وي چې تاسو په چیرته رښتینی مهاجرین رښتینی پناه غوښتونکي کې تاسو به فرانسې کې پاتې تاسو ولې فرانسې کې پاتې نه شوي تاسو ولې ایتالیا کې پاتې تاسو پنځم ملکونه راتلې شو برتانه ته راغلي برتانه دا خبرار چاته
نه رښتینی مهاجر چاته وي وبخي څه مطلب رښتینی مهاجر یعنی کوم کریټیریا لري کوم شرایط
مثلا جنرال ریفیجیو ته وایي تاسو ځین په خطر کې افغانستان کې تاسو یو امن مل تر راغلي بل ته پاتې تاسو برتانه ته راتلې تاسو مثلا تاسو اسلام شاپر زی تاسو د اسلام د پناهښتنه شاپینګ کوي بس نه کی خو افغانان هر څوک حق لري چې هر مل تلار سي په نړیوال قانون کې په جنیوا کنوانسن کې په نورو نړیوال قانونو کې مهاجرین دا کې څه نشته چې به دا اول امن تل مل چې پارسي ام مگر د اروپای اتحاد دا قانون شته چې کله اروپا ته داخلي کې پیدا مغول نی اروپای هیواد کې مثلا یونان یا ایتالیا یا اسپین هغه هیواد چې داخلي کې الته به ته د پناه درخواست کې ځکه تا اروپای اتحاد کې دا قانون دی دا څه هم نړیوال قانون نه دی او برتانیا د دې برتانیا خلک ته چې هر تلار ته دلته مرزي که څه هم په فرانسې کې ډېر کم خلک دي تقریبا د برتانیا ته چرایي د شمالي فرانسې کې کالات کې برتانیا ته شاوخوا ډېر ځل خلک د کال د پناه غوښتل لپاره راځي دا دوه کالو کې خو شپږ زره ته وخاته وګڼه مخکې 3000 زره تفصیل په دالس 3000 کال چې زدل تایم هر کال ډېر ځل زیات خلک مرزي پناه غوښتل دا کې ډېر کم افغانان جاتره ایرانیان او د شمالي خلک د ریټیا خلک د سودان خلک او امه د عراق او د سوریه خلک اوس افغانان پکې اوله درجه دي مخکې پکې دوام دریم څلورمه درجه کې راتله پرانته تقریبا د کال یو لکه نزیات ماجرون د پناه ورکې یا منی یا اپلیکیشن یا خلی درخواست یا خلی جرمني هم دغه سپیر کال تقریبا درې لکه ماجرون د پناه درخواست اخستو برتانیا خپل هغه کوم شیر چې باید وکړي سره باید مرسته وکړي کومه کې برتانیا غنه منی برتانیا غواړي چې خلک په دې وړ کې تاسو موږ شپږ زره مایل رواندا ته لیږو تاسو مثلا چې شته یې چې برتانیا یو قانون چیر کال پاس کړي چې ته غیر قانوني راځي تاسو ته مثلا کومه اسناد هم درکو تاسو ته صحیح دي مهاجرت او د کډوالې اسناد نه درکو تاسو ته دایمي اسناد نه درکو تاسو ته موقتی اسناد درکو چې فامیل نه سره واسطه درس نه سره ویلې او تاسو تر به حکومت کومک نه کی په دې پیسو به برخې بیا یو بل قانوني دي کار کې پاس دا قانوني دي په خاطر تاسو کوم چې غیر قانوني راځي هغه یې کیس به خینه خلې دی هغه یې عریضه به خینه خلې دی مطلب دا چې په تو زرا تلویز زرا ته مخالفت راځي دا په یو لیمبو کې په حالات کې چې په دغه چې د ارمیت په بیسو کې واچي د کرشچانو کې واچي رواندا ته یا کوم بل هوا ته البانیا ته کوم بل افریقایي هوا ته ولېږي چې خلک وډار کې دلته ان د توې تاسو غیر قانوني را سي تاسو ته امکان نشته چې تاسو ولته پناه واخلئ او بل خبره ده چې قانوني لارې نشته که هم برتانیا ولې چې 5000 افغانان موږ د کال را باسو تیر کال لې ا دې کال کې څلور سره افغانان رښتلې تیر کال کې څلور رښتلې وو نو دا غو مسائل څه او برتانیا چې دا اروخ په اړه نور ملکوم دي دا مسولیت ورواکي خپل عادي مسولیت نه مسولیت نه خلې نه منوري ته موږ دا کوم سیاست روان دي حکومت دا ډېر یو رائټینګ حکومت د دماجرینو د کډوالو خلاف د اندر خاطر یورپ نه هم راوته او ته په حکومت باندې فشار ډېر زیات دی چې خلک راضي او موږ خپل سرحدات اول نشو بندوي او که هم حکومت کوشش کوي خو خلک ته وایي چې موږ دغه موږ اشغال سو خلک را روان دي او موږ حق هغه نه لرو چې دا بند کو کله کله ځینې څخدري ځ خلک وایي چې باید ارمی ورولېږي او کشتیانې په سمندر کې به تاو کیږي وی ولي کشتیانې او دا خلک چې کله ډوبېږي بدبختانه د زیاتو دغه څومرو خلکو نظر دی چې خله چې مړه شو چې راتله خپل خطر یې اخستل هم داسې خلک چې داسې دوی سره وتي ځکه دوی باید برتانیا ته رانه شي که دوی چې ته حقیقي مهاجرین او کډوال دي باید فرانسې کې پاتې فرانسې یو امنترین هیواد دی
تشکر پسر اسد آقای فقیری در هلند و یک تعداد از کشورهای اروپایی اگر بگویم هزارها نفر شاید هم درست باشه افغانهایی که قبل از طالبا آمدن و پناهندگیشان قبول نشدن و منتظر اخراج بودن در مورد از اونا حال که وقتی که نمیتونن به افغانستان برن مثلا طالبان میتونن یکی از دلایل از اونا باشه چی رو برخورد میشه و یا چی رو برخورد صورت گرفته تا حاله آیا دوباره تجدید نظر شده بر دوسیه های آنها تعدادشان قبول شدن یا نشدن یا هنوز هم منتظر ازی هستن که اخراج شدن مثلا باز از کشورها رقم یونان باره یا رقم جای دیگی میتونیم کشورهای دیگر هم مثال بتیم که حتی از امتیازات هم اونا خلاص شدن امتیازاتشان مثلا پول نمیتیشانه، خانه نمیتیشانه، سرپناه ندارن. وضعیت در مجموع در مورد او تعداد افغان ها چگونه است؟
تا جایی که بمی کشورهای اروپای غربی دمیسایی که ما هستیم مربوط میشیم، افغانایی که سالهای قبل آمده بودن و درخواست پناهندگی کرده بودن، درخواست های اکثر از اونا یعنی مشکلات اکثر یکی از اونا داده بودن مشکلات با طالبا بود، چون که حکومت قبلی با واسه تمام نواقصی که داشت حداقل تعقیب سیاسی در دوران نبود و با روکار آمدن طالبا باعث یعنی گرفتن قدرت حکومتی توسط از اونا در واقع خودش تغییری که در شرایط آمد یک نوع تقویت بود برای کیس پناهندگی از اونا. البته یک تعداد بسیارشان بسته شده بود کاملا، یک تعداد هم بودن که مثلا یک محکمه سرشان فیصله کرده بودن وکیلشان داور ادامه داده بود، یک تعداد هم بودن که خود دولت تای اروپایی هم بعد از قدرت گرفتن طالبا برای یک مدت فیصله کردن که هیچ تصمیم به قسمت افغان ها نگیرن، به خاطر از این که منتظر بودن که آیا باشیم ببینیم که طالبا چی میکنن، آیا طالبا یک حکومت مشروع را به وجود میارن که از قابل شناسایی توسط جامعه جهانی هم باشه یا نه. چون که این کار صورت نگرفت دوباره تصمیم گیری را در قسمت افغانان شروع کردن و خوشبختانه اکثریت از این تصمیم مثبت است، اما 100% نه، هنوز هم کسایی هست که باز هم منفی میگیرن، چون که سر دلایلی که در شروع گفته بودن مقامات میگریشن کشورهای اروپایی او رو باور نکردن و یکی مثلا روی کار آمدن طالبا هم به او خاطر نمیتونن که در قسمت از اینا درست معصر واقع شدن، ولی یک چیزی که در نظر داره نیست که پس روان کرده میتونن فعلا جز گروپ های خاصی که یا خطر تروریسم از طرف از اونا وجود داره و یا یکی که مرتکب جرائم جنایی در خود اروپا شدن، این نوع اشخاص به جز این نوع اشخاص دیگرها رو پس روان کردن از لحاظ قانونی و از لحاظ کنوانسیون ژنو ممکن است. به همین خاطر پالیسی در برابرشان باز شده یک اندازه، به تدریج آستا آستا اینا هم پذیرفته میشن، جذب جامعه میشن و کمپا آستا آستا از افغان ها که سالهای سال منتظر بودن آستا آستا تخلیه میشن.
بله و مننه دستاسو د خبرو په امتداد فقیری صاحب پسرلی صاحب تاسو نه به پوښتنه وکم، دا سمه ده چې ځینې هیوادونه مثلا مخکې د مخکې نه خاص شرایط لري چې د یو مهاجر یا پناه غوښتونکي دپاره که هغه په شرایط پوره نه کړي هغې ته پناه نه ورکوي یا لنیوی چې مه راځئ په غیر قانوني لارو یا بې اسنادو مه راځئ که نه، مګر دا ستونزه خو باید درک کړي، دا ستونزه خو شته، خلک خو ځي ګورو په خبرونو کې اورو چې په زرهاو مهاجرین او پناه غوښتونکي خصوصا افغانان په مدیترانه کې مثلا د مایانو خوراک شو، ماشومان یې ورک شول، په لارو کې لکه د ایران او ترکیې په سرحد کې مړه شوي دي، ورک دي، همداسې په نورو ځایونو کې دا رقم یعنی یو بشري بحران په ډول باندې واقع شوي دي. دغه هیوادونه د دغې ستونزې سره د همداسې د یو اخلاقي لحاظ نه څه کومک کولی شي چې دوی دپاره یو څه وکړي. مثلا تاسو یونیسیار یاد کو یا د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره، خو هغه خو هم د دغو دولتونو د خوانه تمویلیږي په یو ډول باندې، هغه خو هم کوم داسې مستقل دولت نه دی، نو ولې دوی داسې یو کومک نه کوي چې دغه منشه د کوم ځینه ده، څنګه چې شروع کیږي مثلا افغانستان نه هره ورځ یې نمایندګان ورسره خبرې کوي اما بیا هم خلق فرار کوي او د دغه فرار وخت کې ټول مري ژوند له خطر سره مطلق مواجه کیږي یا مشورتي او لار غوړه کی څه و کی دغه دولتونه چې مفید تمام شي دغه مهاجرت مخنیوي د پاره او یا د یو حل لارې موندلو د پاره
دغه زما پر نظر دولتونه باید داسې سوچونه کی چې دولتونه زیاتره داسې سوچ کی چې افغانان د اقتصاد له وجه راوځي او طالبان هم دا خبره وته چې کله غوښ سره کینه غوته چې خلک د غربت نه دي خلک څنګه نه دي خلک د بیکاری دی وجه دي خو به هم دا خلک په ترکیه او ایران په صورت کې بي زده کیږي ویل کیږي مرتي ګنده سي د بلز موږ سفر سره په بلغاریا کې غوښ په یو هسپتال کې په سرحد کې تقریبا شل افغانان جسدونه پراته دي په بلغاریا کې نو دا ډیره بدبختی ده او دغه نظام دغه د اروپا دولتونو دا خبره که څه هم نه چې افغانستان کې امن امنیت نشته مثلا امنیت او سولې او سره غلي ده خو طالبان حاکم دي هغه سیاسي مخالفین لري او خلک شکنجه کوي خلک سره ظلم او زیاتی کوي خدا خبر دوی په عام دور نه کوي دوی چوي چې هر کیس چې موږ څیړو هر اریزه چې هر فرد څیړو هغه فردي څیړو موږ د تاسو نو تاسو غواړم افغانان راځي تاسو موږ اسناد درکو هغه دین موږ داري کوو افغانستان کې څلور غوڼه نفوس ده کله چې ورته وایو تاسو منل کېږي ټول راځي مثلا برتانیا کې اوس نوې 95% افغانان چې څونه قبلي ځین خلک لاس کاله 15 کاله انتظار وو اسناد ورنکله خو اوس په ډیر کم وخت کې هغه تاسو اسناد ورکول او حکومت هم یو باندې ورته وایي چې اسناد ورکړي نو دولتونه په کار کې دي یونیسیار تاسو خبر په ځای چې هغه کوم یو مستقل ارګان نه دی هغه هم دغه دولتونه حمایتي خصوصا د امریکا او د شمالي اروپای هیوادونو چې بنده مالدار هیوادونو دغه سره کوم کې هغه به دي ته کته هم یونیسیار برتانیا ته وچ تاسو کوم قانون پاس کوي د جنیوا کنوینشن په خلاف دی د ماجرینو د ادارې او د قانونو په خلاف دی خو برتانیا هغه د رسغو غوننی وو همدغه په یورپ کې اوس په بلغاریا کې په یونان کې په ترکیه کې افغانان سره ډېر ظلم او زیاتی کیږي ملل متحد یو وخت نه بلغت پر خپل اواز جګی حکومت نه ځینې دا وکړي نو دغه ملکوته په کار ده چې یو سمیت ونیسي یو کانفرنس ونیسي په هغه لکه وخت چې کله د سوریا جنگو دوی شریان غون منل شریان برابر او چې اسناد ورکړي دا د یوکرين یوکرينان دلته راځي هغه ته ویزه نه ده په کار هغه ته سم جوړه ده چې برتانیا په دوه کالو کې نیم ملیون شاوخه یوکرينانو او د هنګ کونګ خلک منلي دغه پروسه افغانانو ته نور مثلا د سودان او نور د جنگونو دي هغه خلکو ته نشته خو دغه اروپایي وزن په دې باندې کسه هم اسناد افغانانو ته ورکړي چې ورغاسي غیر قانوني په دې مشکلاتو لارو باندې او قانوني لارې او تخلاص کړي خو دې کم د څه مخ کې جرمني ملان کړ چې موږ قانوني افغانان راولو انتظار وکړي خو دا هغه کومه خبر معلومه نه شته څه او خلک ډیر زیات تقریبا 1.5 میلیون افغانانو افغانستان پرې هټې دوه کالو کې او یو ریپورت چې تقریبا 2.5 لک افغانان په افغانستان کې چې هغه دې حق لري یا اروپای اتحادیه یا برتانیا یا امریکا وګړي د باید ویزی ورکړي ځکه چې دا د ځکو سره کار کړي نو دوی دا حقیقت نه غواړي ومني دوی په حقیقت باندې سترګې پټې او باندې نه ډارې کیږي چې موږ دا خو څه غوښتي دي چې سم نیمه افغانستان یا 1 میلیون افغانان دته کوالیفای کیږي چې دا دوی د تاسو ورک وښي دوی دا خبره خلکو ته چې مرزي غیر قانوني خطر هم دی او موږ تاسو مونږ نه خوښ نه برتانیا دې منډې رکلا کولا دا خو برتانیا سره د حل لار نه تا خلق چراسی افغانستان ته لګل نه سي کرواندا ته ولي ګرواندا قسم سره محکمه کې بنده پاتې ده کې دې چې 500 زربال ته ولي ګدرې سو بولي معلوم نه ده بیا نو په دې تاریخ زرمه باندې بده شي کېدل تا ولته پراتي
دوی وبخه دوی راوندا ته په کوم هدف لګیال ته برټانوي تابعیت او پناور ته عمل ته ورکې همدا امتیازات کم د سي شړی لکه بل ملک ته
ګام دې شړی ال ترواندا سره دل کړه یو څلو شل مل نه شاوخوا د نفر په شاشه 3000 شاوخوا پوند دي چالتې لګي چې دروندا حکومت د دوی د پناه غوښتلو هغه وګوري اپلیکیشن او د اریزه وګوري د په تل لګي چې خلک وډار کی تاسو دلته مرزه کرا تاسو موږ رواندا ته لګي تاسو څنګه برتانیا کې پناه چانس نشته تاسو برتانیا کې نه پاتې کېدئ نو دغه د دوی ډیټرنس پالیسی دی د هوستل پالیسی دی خلک په دغه پالیسان وای چې په دې انګلیش چینل باندې مرزه پراته کې دلته تاسو موږ دلته پاتې شئ که تاسو دلته راځئ تاسو دلته د پناه چانس نشته کومه سره دلته ده د رواندا برتانیا محکمو دا فیصله وکړه چې رواندا امنترین ځای نه دی هلته هم جنګونه دي څو مخکې هلته یو وخت کې جنسایډ شوی ډېر خلک وژل شوي وو او که امنترینه مې دا غلط خبره ده چې تاسو خپل مهاجرین خپل کډوال چې دلته تاسو سره راځي تاسو هلته ولېږئ ځکه چې رواندا تمله رواندا خپل 3 لک کډوال اوس لري د نورو ملکو د افریقایي ملکو هغه تقریبا 6000 مایل د نن لري په دې باندې خلک ډارې او تر اوسه پر څوک ډار شوی نه دی رواندا په کیسه باندې خلک وایي توکل په خدای ګورو به چې پینځه او کیو زمونه قسمه نصیب خبرې وي
بله صحیح زه بل پښتنم به لرم خو عزیزاده سه پښتنه
مې
فکری سبنه ما پښتنه کوله اغم کوله شیخ خپل نظر شریکی یو دا چې یو خو تاسو ذکر کړی چې د طالبانو د حاکمیت کې چې دا دوه کالې پوره شوې دي، یو میلیون یا یو نیم میلیون خلک وتلی او په سلهاو زره نور لا هم منتظر دي چې هغه راووزي، خصوصا هغه دولتونو سره چې په شل کال کې خدمت او کار کړی او مشترک همکاري لرله. اما یو بل موضوع چې د بین المللي قوانینو د مخینه د بشر د حقوقو په چوکاټ کې ورته مسایل د هغه داده چې هلته مثلا ډیر تعداد کې مدني فعالان وي، د بیان ازادي نه لري، مذهبي ازادي پکې محدوده شوې ده، اقلیتونه د لوی ستونزو سره مخ دي، د قضا پروسه چې کله کېږي او څو چې محاکمه کېږي هغه ډیر علني نه دي، ډیر صحرایي محکمې کېږي، ډیر خلک خپل حقوق مدني نشي ترلاسه کولای، ازادي مدني ازاديان نه لري چې د ملګرو ملتونو د میثاق مطابق دا ټول شینه د ملګرو ملتونو د حقوقي یا د میثاق سره دومره مساید دي چې یو څوک شکایت وکړي په بل ملک باید پناه واخلي، ځکه چې دا ټول شینه په افغانستان کې داخل کې نه لري. بنان هر چا د پاره دا د یو پناه غوښتنو سند توجیه کیدل شي چې هر څوک یو پناه غواړي او ایمیل ولېږي، ځکه چې موږ خبرونو کې کله اورو چې په میلیونونو خلک غواړي چې درخواست ورکړي، ځکه چې په افغانستان کې د ژوند ساحه ډیره تنګه شوې ده او یوازې هغه خلک چې د حاکمیت سره په فکر کې برابر دي یوازې هغه د پاره د ژوند زمينه مسایده ده. یعنی دا یو لوی ستونزه نه ده پراتونکو کلونو کې فقیر صاحب تاسو په نظر اول کې یو لنډه تفسیره راکې به په سرلی صاحب هم نظر ورکړي.
بله بله، یک مشکل کلان است، مثلا نقض حقوق بشر و همین شرایطی که طالبا ایجاد کردن، نه تنها با اصول اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر بلکه با چارتر ملل متحد با همش در تضاد مطلق قرار دارن. یعنی همگی جهان میپذیره که افغان ها از حقوق اساسی خود محروم هستن، منتها بر پناهندگی باید شرایط خاص باشه. او شرایط در ماده اول کنوانسیون ژنو نوشته است که باید شخصی که درخواست پناهندگی میکنه ثابت بسازه که امنیتش و یا آزادیش به خاطر از قواعد سیاسیش یا به خاطر عقاید مذهبیش یا به خاطر نژادش در کشور خودش به خطر بوده. این حال کسی که شامل اینمی تعریف شده بتانه، او میتونه که درخواست بکنه برای پناهندگی. دیگه ای که در کشورهای زیاد است مثل افغانستان، البته در سطح افغانستانی، ولی کشورهای دیگه هم است که حقوق بشر شدیدن پامال میکنن، مثلا ایران در نظر بگیریم یا مثلا عربستان سعودی، خود پاکستان مثلا یا کشورهای دیگه، اونا هم در اونجا بشر به شدت نقص میشه، اما صرف در موارد خاص ای نقص حقوق بشر میتونه شرایط پناهندگی گیره به وجود بیاره، یک نفر مستحق پناهندگی بسازه و او شرایط در ماده اول کنوانسیون ژنو فرمول بندی شده که دولت ها به می فرمولا درخواست های پناهندگی رو میپرسن و در موردش تصمیم میگیرن. یک کمواره خوشباورانه خواهد بود اگر آدم بگوید که این در کشور ما بشر نقص میشه، ما آزادی بیان ندارم، آزادی مثلا کارم و غیره ما دیگر را تعیین میکنم، این فکر کنه که من حال مثلا پناهندگی سم نه اوتر در اوتر هم نیست، چون که شرایط
ولی با مذرت فقیر صاحب میره چطور میتونه حکومت ها در اروپا مثلا تفکیک بکنه که کی واقعا پناهنده است و کی واقعا پناهندگی مستحق پناهندگی نیست؟ مثلا برای ازی که تحقیقات امور رقمی که دول غربی میخواین در مورد افغانهای انفرادی گرفتنش از افغانستان بسیار مشکل است. این حالی چطور اینا با کدام اساس یا معیار تفکیک میکنن که اینی کسی که آمده پناهندگی داده و دلایلی هم گفته که بخاطر که زیر تحت تعقیب است یا طالب است او قبول میشه یا نمیشه؟ یعنی معیار از این که امی حکومت ها قضاوت میکنن چی است؟
کسی که درخواست پناهندگی میکنم
بله
بر اساس قوانین میگریشن اروپا خود از اون مسئولیت داره که گپ را که میگه ثابت بسازه، یعنی بار ثبوت به دوش دولت مثلا آلمان نیست بلکه به دوش کسی است که در آلمان درخواست پناهندگی میکنه، یعنی او باید با خود اسناد داره، با خود دلایل کافی داشته باشه، مثلا حوادث شود داشته باشه که بتونه که ثابت کنه که واقعا زندگی ازی در افغانستان به خاطر یا قاید مذهبیش یا قاید سیاسیش یا مثلا نژادش مورد تعدید قرار داشته و همی تعدید باعث ازی شده که برای ایره بیشتر آقای پسرلای هم گفتن که مسئله شخصی است، یعنی نه نفر نمیتونه که با اتکا به شرایط عمومی که طالبا وضع کردن در افغانستان به وجود آوردن به او اساس بگوید که ما از اونها که یک کشور آمدیم ما مستحق پناهندگیستیم، بلکه خود از این باید ثابت کنه که در اون کشور که شرایط عمومیش هم همون رقم است شخصا خود از این مورد تعقیب مثلا طالبا قرار داشته و زندگیش تعدید می شده به خاطر کشور خود ترک کرده و آمده درخواست پناهندگی کرده. این مسئله بار ثبوت یک مسئله بسیار اساسی بسیاری وکلای مدافع در اروپا میگن که ظلم از سر پناهنده وقتی که پناهجو را آدم میگه که تو خودت ثابت کن که زندگیت جد خطر بودم باید دولتی مسئولیت بگیره، ولی دولت ها هیچ وقت حاضر به پذیرش از این مسئولیت نشدن و این بار ثبوت به شانه پناهجو سنگینی میکنن.
مننه پسرلی صاحب، تاسو هم خپل تبصره کولی شئ وکړئ. او زه یوه پوښتنه بلم وروستۍ لرم، چون یو څلور دقیقې فکر کوم وخت لرو، کیدای شي نظر هم راکړه. دا ده چې تاسو خو هم په خپله یو کتاب لیکلی دی او د مهاجرت د خپل د پناه اخیستلو کیسه مو په کې ډېره ښه دغه کړې ده، تصویر کړې ده چې څومره ستونزو باندې تاسو لندن ته لاړئ، بیا مو یو بهترین ژوند هلته جوړ کړو، او هغه مشکلات هم چې په خپل سیمه کې وو هغه هم ذکر کړي. ستاسو په څیر مثلا د 2001 کال نه وروسته کې حساب کو تقریبا شپږ اووه میلیونه خلک د عیسایو د مخې نه د افغانستان نه وتلي دي، څوک په لارې دي، چا پناهندګي پیدا کړې ده، او لا هم د سیلاب غوندې خلک روان دی او غواړي چې ووزي. دا خو ته ستاسو د یو مجرب کس په صفت او د یو فعال کس په صفت مشوره څه ده چې څه ډول که ستونزه لري څه ډول شروع کړي، څنګه لاړ شي؟ ځکه ډېر تعداد د یو ستونزې نه تښتېدل، اما په همدې نیمه لاره کې هغوی زناورانو ته اړلي دي، هغوی وژل شوي دي، سرحدونو کې ویشتل شوي دي، د یو لوی مرګ ته یې کاندید کړی ځان. دوی ته ستاسو مشوره څه ده داسې خلکو ته؟
نه مشوره خلق تعالی اختلایم چه غیر قانونی لارو من نرازی خوزه بیان پده پیگم اشنا سید چه قانونی لاری کمی دی نستا مثلا برطانیا پین دوزار خلق منی اغای یو لاتری ده تا اغای تا درخواست نسی که اغا بتا یو انسیار یا کومو دی کوم ایجنسی اغا بتا تا با او تا ریفرکی چه داغا کس زورت لری پناتا نوزه دی افغانانو پا مسائلو پیگم زکل جتان چه مرازیم پیغام چې هغه استقبال لاله موږ ته وایي چې مراد دلته بدبختیانه دلته مشکلات دي، دوی ته چې ډېر احتیاط سره کار ازم په ډېر احتیاط سره په ډېر غور سره د قاچاقبرانو په خبرو باندې ډېر باور هم کوي. مثلا دا اوس میچول چې بلغاره کې پاره سال کې په سلګونو افغانان پراته دي مړ دي، څوک استم نه دي پښتنه هم دغسې یو ادرمه کتلې او ډاکومنټري او فال جزیره کې چې د وان په ښار کې ترکیه کې د ایران سره په سرحد یو غټه ادره جوړه شوې چې ټول پکې څنګه ځوانان افغانان ته دغه سي افغانان په سرحد کې شکنجه کیږي. نو زما خلکو ته دا غږ چې کولی شي په قانوني لارو راشي، مثلا د کار لپاره ویزه واخلي یا د درس لپاره د سټوډنټ ویزه واخلي یا بل کومه لارې قانوني دي فامیل په لوک کې نه راشي، نو ډېره بخښي. او که تاسو کوم بل ملک موقع صحیح دی چلار صحیح، مثلا سپین ته، ځینې خلک سپین ته یا برازیل ته موقع صحیح دی، نه برازیل ته نه ځم، امریکا ته ځم، نه سپین ته نه ځم، برطانیا ته ځم، چې هر ځل ته موقع صحیح دی هلته لاړ شئ ژوند زندګي شروع کړئ. برطانیا کې هم داسې نه ده چې ژوند آسان دی، ژوند سخت دی. او بل پاتې شو مخکې چې فکر صاحب مې تفصیل وکړو، مسله دلته دا ده، برطانیا وایي چې ګوره افغانستان کې څلوېښت میلیونه خلک دي، که څه هم افغانستان مشکل موږ منو، موږ څلوېښت میلیونه خلک دلته راوستی نه، موږ یو ړکی هېواد دی، موږ سره ریسورسز، موږ سره پیسې نشته، مختلف خلق په مشکلات کې یو خلک هم دلته ورته وایي چې ګوره انتخابات چې کیږي انتخابات کې دغه کومې پارټیانې چې د مهاجرینو خلاف دي هغوی ته ډېر خلک رایه ورکوي او دغه کوم حکومتي پارټیانې چې هغه بیا دېنه ډارېږي ګوندونه چې وګوره چې موږ مثلا دغه خلک د مهاجرینو د کډوالو په خلاف دي دا موږ ته مشکل سرزده جوړېږي نو د هغې د وجې نه حکومت هم دا اوس مثلا په برطانیا کې شپږ میلیونه پاؤنډ د ورځې د هوټلو باندې مصرف کوي کوم مهاجرین چې په هوټلو کې یو لکه 50,000 خلک دلته په انتظار دي چې هغوی په کیسو باندې فیصله وکړي
دا ټول افغانان دي که نور خلک هم دي
دا نور خلک دي یو لکه 50,000 خلک دي که تقریبا 10,000 افغانان دي دا نور د لسو هیوادو خلک دي یا ډېرو او پات څو دغه کوم افغانان چې د افغانستان نه راوستي 10,000 دي وکی ویټ کړی په دې اول وختو کې هغه اوس 10,000 پراته دي هغه من 1,000,000 پیسې مصرفې دي ورځي او بل کوم معلومات چې ما واورید دوی دغه پیسې خپل بودیجې نه په مصرفې دا هغه بودیجې ده چې غریب هیوادو ته ورکول اوس مثلا په افغانستان دوی مخکې شپږ یا اویا اتیا پرسنټ بودیجې ورکول هغه اوس یا شل پرسنټ ورکوي نور په دغه مهاجرینو باندې ته مصرفې او خلک را پارول دي خو ته چې ګوره تاسو مشکلات لرئ تاسو په ځین کې مثلا کریانه سي پرې کوي نرخونه جګ شوي دي خو دا وګور مهاجرین په هوټل کې پراته دي هغه ته ډوډۍ ورکول کی کالی ورکول کی هغه سره مکومه کومرستم دي نو په خلکو په برتانیا کې اروپایي هیوادو کې کوم چې مالدار هیوادونه دي هلته ډېر خلک دي خپل د مهاجرت په خلاف راځي چې هغه زموږ ملکونه واړه دي تاسو د ملک مسؤلیت نه لرئ تاسو خپل ځان خپل غم خوري نو ځوان افغانان په دې باندې باید پوه شي چې ته هم بشری حقوق ضروری دي او خلک
مننه تشکر
تشکر بزرگ من از شما و همچنان از جناب فقیر صاحب که در برنامه سهم گرفتن و معلومات را ارائه کردن از هر دوی شما قلبا ممنون و از شنونده های عزیز خودم تشکر میکنیم که حوصله کردن ما را شنیدن و از طریق ستلایت ما را دیدن
لیزم در پسرلی صاحب تاسو نو فقیر صاحب کورم ودان مننه چه منگ سر پده بحث که وی او در طول و اوریدون که در وسیلی نم مننه چه پروگرام تم گوگ نیولیو منگ لگه شیبه که در دی ساعت تازه خبرونه تاسو تاورو او هیله در چه خبرونه واوری و خبرونم واوری
شنوندگان عزیز سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم توجه کنین به خبرهای این ساعت دیدبان حقوق بشر گفته است که آلمان و چند کشور غربی دیگر با وعده های خود مبنی بر تخلیه افغان های تحت تهدید طالبان از افغانستان عمل نکردند پاتریسیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارش گفته است که با توجه به ادامه تهدیدهای طالبان در افغانستان بسیاری از فعالان و خبرنگاران افغان برای نجات خود مجبور شدند در مکانهای مخفی زندگی کنند. گاسمن گفته است که روند پیام‌های واتساپ افغان‌های گیرمانده که از ماه اگست سال 2021 از قندهار و یا کابل دریافت می‌کردند کند شده اما متوقف نشده است. او افزود که از شرافت خبرنگار پیشین فعال حقوق زنان و کارمند اداره انکشافی آلمان در 8 ماه گذشته پیام‌های ناامید کننده دریافت کرده است زیرا به گفته گاسمن راه‌های رسیدن به امنیت برای او بسته شده است در یک خبر دیگر بر اساس اطلاعاتی که روز شنبه 19 ماه آگوست برای نخستین بار توسط نشریه نیو سان بریو کرزایتونگ نشر شد در نیمه اول سال جاری میلادی 7861 پناهجو از آلمان اخراج شدند که 659 تن آنان را افغانان تشکیل میدهند این رقم 27% افزایش را در مقایسه با همین مدت در سال 2022 میلادی نشان میدهد این در حالی است که افغان‌هایی که از جنگ در کشورشان فرار می‌کنند نه تنها در آلمان و سایر کشورهای اروپایی با مشکلات زیاد مواجه هستند بلکه افغان‌هایی که با دشواری خود را به برزیل رساندند هم از این مشکلات مبرا نیستند برزیل به شماری از افغان‌هایی که در 2 سال گذشته از افغانستان مهاجر شدند با دلایل بشردوستانه اجازه اقامت موقت داده است سازمان جهانی صحت یا WHO اعلام کرده است که سیستم صحی افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه بوده و این امر باعث خواهد شد که 8 میلیون نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند. در این حال باشندگان ولایت مختلف افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند و گفتند که به همین دلایل با مشکلات جدی مواجه شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. منابع امنیتی پاکستان می گویند که کم از کم 11 کارگر در انفجار موتر بمب‌گذاری شده در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا این کشور کشته شدند. نهادهای امنیتی پاکستان هنوز در مورد این حادثه چیزی نگفتند، اما منابع امنیتی در منطقه و بخش دیوای صدای آمریکا گفتند که این انفجار در شوال موتر را در منطقه نزدیک گلمیرکود هدف قرار داده است. تاکنون مسئولیت این انفجار را هیچ گروه به عهده نگرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه دو روز پس از آن که این کشور اعلام کرد که ایالات متحده موافقت خود را با مقامهای آلندی و دنمارکی برای تحویل جت‌های F-16 به نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده است، وارد هلند شد. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می‌شنوید.
بر اساس گزارش‌ها زلنسکی با مارک روت صدر اعظم هلند در پایگاه هوایی نظامی در شهر جنوبی ایندهوون ملاقات کرد. با آنکه موافقت ایالات متحده برای تحویل جت‌های جنگی F-16 ساخت آمریکا به اوکراین با عنوان یک تقویت بزرگ برای کیف تلقی می‌شود، با آن هم این جت‌ها به زودی تأثیر بر جنگ تقریباً 18 ماهه نخواهد داشت. رهبر اوکراین یک روز قبل در سویدن با اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن در مورد تولید احتمالی وسایط جنگی CV90 سویدن در اوکراین دیدار و گفتگو کرد.
ادامه خبرها. مقام‌های محلی گفتند که عملی اطفائیه در تلاش خود روز یکشنبه برای مهار آتش سوزی گسترده در جزیره تنریف پس از وزش هوای بهتر موفق شد تا از تخریب خانه ها در این جزیره اسپانیا جلوگیری کند. آتش سوزی گسترده اواخر روز سه شنبه در یک منطقه کوهستانی رخ داد و به سرعت به بزرگترین جزیره از جزایر کنری سرایت کرد. این آتش سوزی تا کنون ساحه 70 کیلومتر را احتوا کرده و 20,800 جریب زمین یا کمی بیش از 4% از مساحت از جزایر تنریف را با آتش کشیده و بیش از 12,000 نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرده است. فرناندو کلاویخو رهبر جزایر کنری گفت علی‌رغم انتظار برای یک شب سخت، همه چیز بسیار بهتر از آن چه انتظار می رفت پیش رفت. آژانس فضایی روسیه روز یکشنبه گزارش داد سفینه فضایی لونا 25 روسیه پس از چرخش در مدار کنترل ناشده به سطح مهتاب سقوط کرد. در بیانیه آژانس آمده است این دستگاه در یک مدار غیر قابل پیش بینی حرکت کرده و در نتیجه برخورد با سطح ما از کار باز مانده است. در حالی که هیئت جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برای حل دیپلماتیک معضل نایجیریا به این کشور سفر کرده است، حاکم نظامی جدید نایجر که در ماه جولای از طریق کودتای نظامی به قدرت رسید هشدار داده است که حمله بر این کشور آسان نخواهد بود. هیئت جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به نایجر سفر کرده تا قبل از تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی علیه حاکمان نظامی نایجر آخرین تلاش های خود را برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک به خرج بدهند. و تیم بانوان اسپانیا با نتیجه 1-0 قهرمان جام جهانی فوتبال بانوان شد. بازی نهایی میان تیم‌های اسپانیا و انگلستان امروز 20 آگوست در ورزشگاه فوتبال سیدنی استرالیا برگزار شد. جام جهانی فوتبال بانوان برای نخستین بار در سال 1991 برگزار شد و تا کنون ایالات متحده با 4 قهرمانی در صدر جدول این رقابت‌ها قرار دارد و این نخستین بار است که اسپانیا این جام را به دست آورده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله زمان په خبرونم تاسو اوریدل ترنو اوریدونکو موږ د سپینې خبرې او یا رکو را خبرونم پم دې پای ته رسیدي او نوې خبرونه اوس بل پیلېږي چې حفیظ آصفی صاحب به کوربې موږ تاسو نه اجازه اخلو تر بل وختم پخت سپارو زه او عزیزه به سلامت
شب روز شما بخیر.